ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಸ್ಟಡಿ ಮಸ್ ಹೈ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವದ ಸರಣಿ ನಿಮ್ಮ ಸತ ಖಬರಿ ಖಬರವನ್ನ ಕಿ ಶರಾಗ್ ಲಾಸ್ತರ್ ತವಾಯು ದ ದುಶಂಬೆ ಉರಜ್ದ ಕಾಲಿ ದುವದರತ್ಲ ಸಮದ ನವಂಬರ್ ದ ಮಿಯಾಶ್ತಿ ಪಿಂಜಮನೆ ಠಾತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಿದ ವಕ್ತ ಸಹಾರ ಅತ್ನಿಮೆ ಬಜೆ ಸುವಿದಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕಿದ ಸಾರಾತ ಅವ್ದುಲ್ ತ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕಿ ದ ಯಕ್ ಶಂಬೆ ಶ್ಪದ ದಶ್ಬೆ ಅತ್ನಿ ಲಸ್ನಿಮೆ ಬಜೆ ದೇವ್ದ ನವಂಬರ್ ಸಲರ ಮನೆ ಠಾತ ದ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಕಾಕಡಿಯಂ ದ ಖಬರನು ತಫ್ಸಿಲಾತ್ ಲರು ಹೋ ಅವಲ್ ದರ್ತ ಬುಡಾಂದಿಕು ಸಟ್ಟಕಿ د ټولنیز رسنیو وپانی ټویټر د پاکستان مذهبي توندرو وډلې طریقې له بیک پاکستان د مشر خادم حسین رضوی ټویټر اکاونټ بند کړی د وپانی تر مخه د نوموړي اکاونټ د ټویټر د قوانینو سرغړونې په سر تړلې سوې په ایران د امریکا اقتصادي بندیزونو دویم پړاو نن ځخه عملی کیږي د بندیزونو له پیل سره کابل او واشنگټن په چابهار باندې خبرې کړې دي او د امریکا خارجه سکرټر مایک پامپیو ویلی د کوریا د جوړی وسلې څخه پاکولو په سر به داونی په نیویارک ښار کې د شمالي کوریا سره خبرې اترې بیا پیل کوي
د جون په میاشت کې د امریکا صدر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جون اون ترمنس په سنگاپور کې د لیدو کتو ورستو د تیرو څو میاشتو راهیسې د شمالي کوریا سره خبرې د ځنډ کار شوې وي
او اوس د خبرونو تفصیلات د ټولنیزو رسنیو پرندل وپانه ټویټر د پاکستان مذهبي توندرو وډلې طریقې لبیک مشر مولانا خادم حسین ټویټر اکاونټ تړلې دی د ټویټر لخوا دغه اکاونټ د تړلو وړاندې د پاکستان د بشري حقوقو مرکزی وزیر شریف مزاری ویلی وو د پاکستان حکومت د ټویټر انتظامیه ته د خادم حسین د اکاونټ تړلو خواست کړی وو خو دغه خواست رد کړل شوی وو د مذهبي توندرو وډلې طریقې لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی په ټویټر باندې تصدیق سبب پانا یا اکاونټ درلودا او د نوموړي په پانا د شپېته زرو څخه زیات پلویان وو تیر کال د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې خپل یو راپور کې لیکلی وو د پاکستان حکومت لخوا بندیز لګول سوی یو سلویش تندرو ډلې په سوشل میډیا فعالیتونه لري او په ازادۍ سره په سلګونو پاڼو ګروپونو او شخصي اکاونټونو په لار په ازاده خپل پیغامونه خپروي نن د دوشنبه یا د ګل دروځي څخه به په ایران د امریکایي بندیزونو دویم پړاو عملی سي د امریکایي چارواکو په وینا بندیز به د ایران په تیلو او مالیاتي صنعتونو لګول کیږي د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو سکرتر مایک پامپیو ویلی وو چې په ایران د بندیز برسیره به اته هیوادونو ته اجازه وي چې د ایران څخه تیل واخلي خو دا اته هیوادونو نمونه نه دی اخیستي او نه یې مده ښولې ده چې تر څو به اجازه ولري د بندیز د پیل سره د افغانستان ولسمشر اشرف غني د یکشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له چارواکي ایلس ویل سره د ایران د چابهار بندر په اړه خبرې وکړې د ولسمشر دفتر د دې خبرې پخلی کړی دی خو د دې خبرو په اړه نور معلومات نه دي خبره کړي د ایران د چابهار بندر تیر کال پرته د دې تمه پرانستل سو چې د هند افغانستان او مرکزی آسیایي هیوادونو ترمنځ به د سوداګریزي او اقتصادي راکړې وکړې اسانه سي د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو ویلي چې د کوریایي جزیرې د وسلو څخه پاکولو په سر به د شمالي کوریا د دویمې کچې مشر کیم یونګ چال سره نیویارک ښار کې خبرې بیا پیل سي د جون په میاشت کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ترمنځ په سنگاپور کې د لیدو کاتو وروسته د تیرو څو میاشتو راهیسې د شمالي کوریا سره خبرې د ځنډ ښکار سوې وې د دواړو مشرانو ترمنځ د کوریایي جزیرې اټمي وسلې څخه د پاکولو په سر لوزنامه سوې وه خو خارجه وزیر مایک پامپیو وایي چې په راتلونکي خبرې به یو ښه موقع وي چې څنګه شمالي کوریا کولی سي چې خپل جواري پروګرام له منځه یوسي او د ملګرو ملتونو چارواکي او د شامي عرب سور صلیب رضاکاران اردن سره د شام په پوله په یو کیمپ کې ماشومانو ته د مختلفو ناروغیو څخه بچ کېدو لپاره واکسین ورکولو ترڅنګ د فوري ضرورت امداد هم ورکوي ځایي اوسیدونکو وایي چې دا لومړی ځل دی چې نږدې درې کاله وړاندې جوړ کیمپ پرانستل سوی وو خو د دې وروسته نړیوال تنظیمونه دلته راغلي دي د کیمپ کې نږدې 500 زره خلک آباد دي د تیر جنوري میاشت پورې به د کیمپ ته یوازې د اردن څخه امداد راتلو، خو امدادي کارکوونکو ته د امنیتي وجوهاتو له وجه کابل ته کیمپ ته د تلو اجازه نه وه. د ملګرو ملتونو ویاند ویلي دي سیکرټري جنرال انتونیو ګوتیرس به هم د دې کیمپ امداد تر سیل ستاینه کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیو سرنۍ نیم ساعته خبری خبرونه ده. د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسئ د مهمو خبرونو تفصیلي راپورونه خبرونه کې لرو. لومړی راپور درته وړاندې کوو چې د ټولنیزو رسنیو پاڼه ویب پاڼه ټویټر د پاکستان مذهبي تندروي ډلې طریقه لبیک د مشر مولانا خادم حسین ټویټر اکاونټ تړلی دی. په دې اړه نور وروستۍ تفصیلات تاسو زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
پاکستان کې د مذهبي تندروا ډلې تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی ټویټر اکاونټ چې له شپږو زرو نه زیات پلویان لري معطل کړی شوی یا ودرول شوی دی. په ټویټر د نوموړي پاڼې ته د ورتلو سره دغه پیغام ښودل کیږي چې دغه اکاونټ د ټویټر د قوانینو د سرغړونو په سر تړل شوی دی. د تړل کېدو وروسته دغه اکاونټ ټول پیغامونه او وړاندې خپاره شوي عکسونه لرې کړی شوي دي. د ټویټر د دې ګام وړاندې د پاکستان وفاقي وزیر شیر مزاری ویلي چې د ټویټر انتظامیه د پاکستان د حکومت لخوا د خادم حسین د اکاونټ د تړلو خواست رد کړی دی. د مذهبي تندروا ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی په ټویټر باندې خپله تصدیق شوې پاڼه یا اکاونټ لرلو. په دغه پاڼې خادم حسین خپله پیژنګلو د یو اسلامي سکالر شیخ الحدیث او د علامه په توګه کړې وه. د پاکستان یو سیرونکې عائشه صدیقی د بشري حقوقو لپاره مرکزی وزیر شیر مزاری نه په ټویټر پوښتلی وو تاسو د ټویټر او فیسبوک چارواکو ته خواست ولې نه کوئ چې د خادم حسین رضوی اکاونټ وتړي، څنګه یو تن ریاست او د هغې ادارو ته ګواښ کولی شي؟ د دغه ټویټ په جواب کې د وفاقي وزیر لومړی ځواب داو زه په خپله حیران یم تر اوسه داسې ولې نه دي شوي. د جمعې په ورځ زما په مخ کې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یا پی ټی ای چارواکو ته دغه ذمواري ورکړې شوې وه. لږ سات وروسته بیا یو بل ټویټ کې وفاقي وزیر ولیکل چې د اطلاعاتو وزیر سره تماس نیولی او هغه ته ویل شوي چې ټویټر زموږ خواست رد کړی دی. خادم حسین رضوی په خپل ټویټر پاڼه د شپږ زرو نه زیات پلویان لري. په خپل ټویټر باندې نوموړي په اردو او انګریزي ژبه کې پیغامونه خپرول. په ټویټر د دغه پاڼې بندې دوی ورځ وړاندې تیر ورځ خادم حسین رضوی په خپل اکاونټ داسې لیکنه خپره کړې وه چې موږ ته د پاکستان قابض او طرفدار میډیا د کوریج هیڅ حاجت نشته، موږ خپل پیغام د جماعتونو او مدرسو په لارو خپرو. د کال 2018 مئی میاشت کې د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل یو تحقیقاتي رپورټ کې لیکلي چې پاکستان کې څلور شپږ تندروا ډلې چې د حکومت لخوا پې بندیزونه لګول شوي په هغوی کې یو څلوېښت ډلې په سوشل میډیا باندې فعالیتونه لري او په آزادۍ سره په سلګونو پاڼو گروپونو او د شخصي اکاونټونو په لار خپل پیغامونه خبروي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دی ودا. په ایران د امریکایي اقتصادي بندیزونو دویم پړاو به د نن څخه عمل کیږي. د بندیزونو د پیل سره سم کابل او واشنگتن په چابهار بندرګاه باندې خبرې کړې دي. تفصیلات تاسو ته په یو راپور کې لرو. د امریکا لخوا په ایران اقتصادي بندیزونو لړۍ به نن یعنی د دوشنبې څخه پیل سي. د بندیزونو له پیل سره سم کابل او واشنگتن په چابهار خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ اعلان کړی وو چې په ایران به بندیزونه د دوشنبې دروازه څخه پیل سي. د امریکایي چارواکو په وینا دغه بندیزونه به ډیر پراخ او سخت وي او د ایران اقتصادي سرچینې په پنښه کوي. چارواکو په وینا بندیزونه به د ایران په تیلو او مالیاتي صنعتونه وي. دا د امریکا لخوا په ایران د دویم پړاو بندیزونه دي. په په ایران د امریکا وړومبی پړاو بندیزونه 6 کال د اگست په میاشت کې پر ځای شوی وو. د دې بندیزونو په لګولو سره سره امریکایي چارواکو ویل دي چې اته هیوادونو ته به په ایران د بندیز پر سره اجازه وي چې تیل ځینې واخلي، خو دغو هیوادونو نمونه نه دي څرګنده کړي او نه دا واضح کړی ده چې تر څو موده به دې هیوادونو ته اجازه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبري اعلانو ته د جمعې په ورځ ویلي چې د هغه هیوادونو نمونه یا نوملړ به د نومبر په 15 نیټه په ډاګه کړي. د چین، هند او روس په ګډون افغانستان هم له ایران سره پراخې اقتصادي اړیکې لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي سره په ایران د بندیزونو په اړه خبرې کړې. افغان حکومت چې له تیرو 45 کلونو راهیسې د ایران او امریکا ترمنځ بې پلوه تګلارې نیولې، اوس یې له امریکایي چارواکو سره د بندیزونو په اړه خبرې پیل کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوړ پوري چارواکي ایلس ویل سره د ایران د چابهار بندر په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر غنی دفتر د دې خبرو پخلی کړی، خو دغه خبرو په اړه ډیر معلومات نه دي ښکاره کړي. ایران د چابهار لاره تیر کال په دې تمه پرانستې چې د هند، افغانستان او مرکزی آسیایي هیوادونو ترمنځ به سوداګریزي او اقتصادي راکړې وکړي پیاوړي او اسانه کړي. افغانستان چې له ګاونډي پاکستان سره د ترانزیت ډېرې ستونزې لري او له وجه یې دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ډېره اغیزمنه سوې ده. د چابهار ته د یوې مودې اقتصادي بندر په سترګه ګوري. ایرانی چارواکو خبرداری ورکړې چې په دوی د امریکا بندیزونه به د سیمې او نړۍ د امن او ثبات ته زیان ورسوي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
وایس اف امریکا دی وات اپ خبرونه کې ستاسو لپاره بل راپور لرو. د امریکا خارجه سکرتر مایک پامپیو ویل دي د کوریایي جزیرې د جوهري وسلې څخه پاکولو په سر به داونې د امریکا نیویورک ښار کې د شمالي کوریا سره یو عربیا خبرې اترې پیل کړي. تفصیلات تاسو په یو راپور کې لرو.
د امریکا خارجه چارو وزیر مایک پامپیو ویلي د کوریا جوهري وسلې څخه پاکولو پر سر به د شمالي کوریا د دویم کچ مشر کیم یونگ چال سره نیویارک کې خبري بیا شروع کړي. د جون په میاشت کې د امریکا صدر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جون اون ترمنز په سنگاپور کې د لیدو کتو ورستو د تیرو څو میاشتو راهیسې د شمالي کوریا سره خبري د ځنډ ښکار شوې وي. د دواړو مشرانو ترمنز د کوریایي جزیری اټومي وسلې څخه د پاکولو پر سر لوزونه شوي وو، خو خارجه وزیر مایک پامپیو وایي چې راتلونکي خبري یو ښه موقع ده چې څنګه شمالي کوریا کولی شي خپل جوهري پروګرام له منځه یوسي. امریکا کوشش کوي د صدر ډونالد ترامپ د واک لومړۍ موده کې د شمالي کوریا مسله سرته ورسوي. دغه موده به د کال 2021 جنوري په میاشت کې پای ته رسیږي. شمالي کوریا د تیر جمعې په ورځ ویلي وو چې چرې امریکا په شمالي کوریا بندیزونه ختم نه کړل نو دوی به د خپل جوهري وسلې ازموینې په بیا شروع کولو باندې سنجیدګۍ سره غور وکړي. خو د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د فاکس ټی وی سره په ځانګړي مرکه کې دغه دړکه رد کړه. د ویل زه د دغه دومره پروا نه کوم، مونږ ډیر نږدې شوی یو، مونږ ته معلوم ده چې زمونږ خبرې د چا سره دي، مونږ ته دا هم معلوم ده چې د هغوی کوم حالت دی او صدر ډونالد ترامپ هم خپل دریځ څرګند کړی دی. د امریکا خارجه وزیر وایي تر هغې به اقتصادي بندیزونه نه پورته کوي تر څو چې امریکا خپل اهداف نوي ترلاسه کړي. دغه اهداف د شمالي کوریا جوهري پروګرام ختمول دي. امریکا وایي بندیزونه با په شمالي کوریا تر هغې پر ځای وي تر څو چې دا خبره پوره یقیني کړې شوې نه وي چې دوی خپل جوهري وسله ختمه کړه. خو شمالي کوریا خپلې مطالبې لکه د بدمعاشانو وړاندې کوي. د شمالي کوریا خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي د امریکا سره اړیکو کې بهتري راوستل او اقتصادي بندیزونه بالکل د یو بل سره سمون نه خوري. په خبرو کې د ځنډ راتلو باوجود خارجه وزیر مایک پامپیو د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ اړیکو کې د خوالي راتلو امید څرګند کړی دی. د ویل مونږ تر اوسه بیا د کوم میزایل ازماینه ونه لیده، نه مو د کوم اټومي وسلې ازماینه ولیده. مونږ ته د کال 1950 کوریایي جګړې په مهال وجل شوي امریکایي عسکرو د مړو باقیات هم راورسېدل. خارجه وزیر مایک پامپیو وایي چې دغه ښه پرمختیاوي دي.
وایس آف امریکا دی ودا تاسو سره د کوم مطبوعاتي کتنه مطبوعاتو ته کتنه کړه د زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د پاکستان په پینډه خار کې د نامتو عالم دین مولانا سمیع الحق د قتل په حق له د اخبار د دوه خبريالانو د پامیلا کانسټیبل او د حق نواز خان اکوړه خټک نه را لېګلې یو شریک ریپورت چاپ شوی دی. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې دوه اتیا کلن حق رسیدلې مولانا سمیع الحق په سیاسي حلقو کې د طالبانو د پلار په نوم یادېدو، د خالی په ورځ اکوړي کې د خپل پلار په خوا کې خاورو ته وسپارلې شو. د په جنازه کې بشمیره خلک شامل شول، ځکه چې د د پلار او د د مشرۍ لاندې د چلیدونکو د حقانیه مدرسې نه وتی عالمان د دنیا ګډ ګډ کې او خصوصا په ګرد د افغانستان کې خواري دي. د افغانستان د مشرانو یو جرګه حق رسیدلی مولانا سمیع الحق ته د عقیدت د پرزمون وړاندې کولو د پاره د د جنازې لراغله، ځکه چې افغان حکومت سمو د وړاندې مولانا سمیع الحق ته وینا کړې وه چې طالبان ورسره خبرو ته کینی. واشنگتن پوسټ لیکي چې مولانا سمیع الحق د جمعې په ورځ په داسې وخت کې وجلې شوی دی هر کله چې د پاکستان د سپریم کورټ د یو فیصلې تر مخې د توهین رسالت د قانون لاندې یو مجرم ګرځولې شوی عیسائی خدا آسیا بیبي بری کړې شوې ده، او د سپریم کورټ د دې فیصلې خلاف دا وخت په ګرد پاکستان کې مظاهرې شروع وې. واشنگتن پوسټ لیکي چې د مولانا سمیع الحق په جنازه کې د بې کچه زیاتو خلکو ګډون پاکستان کې د ده د ګڼ اړخیزه اثر رسوخ سره گندونه ده. اخبار لیکي چې مولانا سمیع الحق یو سخدری د اسلامي عالم دین سره سره یو دروند خوک سیاسي مشر او پارلماني غړی هم وو. د اسلامي توندلارو لخوا د پولیو د ساسکو ورکولو په ډلو د حملو خلاف فتوا هم جاری کړې وه. واشنگتن پوسټ لیکي چې اسلام آباد او د ملک په نورو ښارونو کې د توهین رسالت د زنانه تورنې آسیا بیبي د پرېښودو خلاف تر څلورو ورځو پورې خونړی مظاهرې د خالی په ورځ هغه وخت ختم شوې کله چې حکومت د اوږدو خبرو اترو نه پس د مظاهرچیانو زیاتره مطالبې ومنلې. مظاهره چانو سره د حکومت شوی روغه سم دستی د عام اولس د پاره خوره کړې شو. په دې کې سپریم کورټ ته په خپل فیصله د نظر سانې د پاره د مظاهره چانو د اپیل مطالبه منلې شوې ده، او دا مطالبه هم چې د نظر سانې تر فیصلې پوری به آسیا بیبي د پاکستان نه بهر تلو ته نشي پریښودې. اخبار لیکي که یو طرف ته پاکستان کې خلک په قلاری راتلو خوشاله دي، نو بل طرف ته د مظاهره چانو مطالبو ته د حکومت په تسلیمېدو خفه دي. ډیر خلک مظاهره چانو ته په سختو ټکو کې په خبرداري ورکولو د نوي وزیر اعظم عمران خان نه خوشاله هم دي. عمران خان خپل تقریر کې مذهبي مظاهره چانو ته ویلي دي چې دوی د اسلام خدمت نه کوي، او ورته ویلي دي چې د یو جمهوري ملک د قوانینو خلاف ورزانه ډډه وکړي. واشنگتن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې د ځینو خلکو د وینا مطابق د آسیا بیبي جون پاکستان کې په خطر کې دی، ځکه چې د توهین رسالت تورن بنی آدم عام طور سره پاکستان کې د خلکو د لاسمري. د آسیا بیبي وکیل د وړاندې نه د ملک تښتېدلی دی، ځکه چې هغه ته هم سختې دړکې لیږلې کېدي. کمو ججانو چې آسیا بیبي بری کړی ده د هغوی سرونو ته هم خطره ده. په دې سبب د نظرسانې د اپیل سماعت کوونکي ججان به هم دا سماعت د ویرې په حالت کې کوي. عالمان دا فیصله په خپل اختیار کې د عدالت بیجا مداخلت ګڼي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوه اوري زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
وایس اف امریکا چې په دا خبرونه کې ستاسو لپاره د بلوچستان ایالت څخه راپور لرو، چیرته چې د کل عبدالله سیمه کې د صحت د اسانتیاوي د سرکاري هسپتالونو کې د نشت برابرۍ په سر ډاکټران وایي چې په دوی باندې ډېر زیات بوج وي، چې دوی نه یوازې د ځایي خلکو درملنه کوي بلکې د افغانستان څخه هم د دوی لپاره ناروغیان راځي او دوی د هغوی درملنه هم کوي. نور څه تفصیلات دي نعمت سرحدي په راپور کې درته وړاندې کوو.
د بلوچستان ایالت په سرحدي ضلعه کل عبدالله چمن د افغانستان سره پر پوله پرته سیمه ده. دلته عادي خلک وایي چې د علاج معالجې سهولتونه ډېر کم دي. په دولتي روغتونونو کې ودی ته دارو درمل نه رسیږي، ځکه چې دوی وزاني هسپتالونو ته مجبور دي چې علاج پکې کوي، چې هغه ډېره په ګرانه بیه ودی ته تمامېږي. د چمن د مدني ټولنې فعالین وایي چې عوام د علاج دپاره ځاني روغتونونو څخه راګرځولو دپاره د حکومت باعث او دولتي هسپتالونو ته دواوي او دارو درمل ورکړي. دې حقله عبدالرزاق مشر او نعمت الله وای
غریبان خلک در په دره ګرځي، مریضان در په دره ګرځي، هیڅ علاج مالجه نشته. باید چې د دې پر دغه وسی چې هر ډاکټر په خپل ډیوټي حاضر شي، ډاکټران دلته ډیر تنخواه وړي او ډیوټیان یې نشته. نور ځایو کې ګرځي، په مختلفو میډیکلانو په خپلو کلینیکانو کې ناست دي، دلته ډیوټي نه ورکوي.
ڈسٹرک ہسپتال دی دگردی ضلع تقریبا زمر آبادی د 7 لاکھ سے اوپر دے زمر دلتا د دوا دغه ډیر کمی ډیر زیات ده. زمر دلتا بارڈر عمر اثر مدی عوام ډیر زیات راځي، مریضان ډیر زیات راځي، دوا گس نستا ټوټل مریضان د ہسپتال سے دبندی په خپل پیسو باندې دواخي.
د چمن د مرکزی اسپیتال د دغه حالت جارج اخیستو د پاره د چمن څخه ټاکل شوی ایلتی اسمبلی غړی او د عوامي نشر پارټي ایلتی مشر اصغر خان اسکزی هم د اسپیتال دوره وکړل، چې د ډاکټرانو سره ولیدل چې د اسپیتال حالت ښه کولو د پاره کم اقدامات اخیستل پکار دي. په دغه مهال اصغر خان اسکزی وویل د اسپیتال بنیادی ضرورت دوای او د اپریشن کولو د پاره د ډاکټرانو ضرورت دی. دغه ستونزه حل کولو د پاره به دوی اقدامات اخیستل پیل کړي.
دا ټول شیان زموږ په نظر کې دي چې دا ڈی ایچ کیو یو قسم د دوو ملکونو ڈی ایچ کیو دی، د کندهار سره د کوژک د لمنه پوری دا ټول وطن چې دی پر دغه باندې انحصار دی. که دلته د علاج معالجې صحیح بندوبست وسي نو انشاءالله خلکو ته به بیا ضرورت د دې نه پیژري چې کوټې ته ځي، کراچۍ ته ځي، نور تکلیفونه نور مشکلات په لاره کې میسوي. نو د دې لپاره زموږ کوشش هم دا دی انشاءالله په دې سلسله کې چې خلکو ته ډېر سه ډېر سهولیات د هیلت په حواله کې ورلور کو او د دې مشکلات او تکلیفونه اور کم کو.
خو د اسپیتال ډاکټران وایي چې چمن د افغانستان سره پر پوله پروت ښار دی. د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه مریضان دلته د علاج لپاره راځي، ولې چې د کوټې پورې تلل د لارې د چپوټونو له وجې ودی ته ډېر ګران سوي دي او د دولت لخوا او اسپیتال ته ډېر کم دوای او نور سهولتونه ملاویږي، ځکه چې د سیمې خلکو ته په دولتي اسپیتالونو کې د علاج په مخه ستونزې ورپېښې دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټي وي، چمن.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
وایس اف امریکا دی ودا د باډا کمبرخیل قبیلې نږدې 1200 بیکور سوي کورنۍ کسه هم بیرته خپلې سیمې ته ستنه سوي دي، خو وایي چې د دوی کورونه تباه سوي دي او سه هم اسانتیاوي نه لري. دوی وایي چې حکومت تر وسه د دوی د زیان جاج نه دی اخستی او نه په دې اړه کوم ګامونه اخستی دي او نه سروې سوي ده، ځکه دوی وایي چې دوی د ته مجبور دي چې خپل کورونه په خپل بیرته ودان کړي. نور څه ستونزې او تفصیلات دي ابراهیم شنواری په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
زه وجد خان د ضلع خیبر د تیرا د جوټ درې پالوکا کې ویلوړ یم. دا خلک تقریبا شپې کوله متاثرین وست د خلکو واپسی وشول د غالو کېلا. نو د حکومت پاکستان نه دا خلک دا مطالبه کوي چې انساني حقوق په بنیاد باندې چې هر یو شاید د خلکو حق جوړیږي هغه د خلکو لور کړی شي. ځکه چې د خلکو لا تر اوسه پیرې پاکستان د جوړېدلو را دی دی نه سکول ورکړی شوی دی نه اسپتال ورکړی شوی دی او نه د اوبو سکیمونه دلته شوي دي. نو موږ دا مطالبه کوو چې انساني حقوق په بنیاد باندې د دغو خلکو سره مرسته وکړای شي، ځکه چې دا خلک د ډېر غربت او د ډېر تکلیف او د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. ځکه چې دا کورونا په خپله په نظر باندې به توسله درچی دا کورونا دو مکمل ورون شوی دی که حکومت دغه سره مرسته ونه کړي د خپل کورونا د نشي جوړولای. نو د حکومت نه موږ د مرستې تمه لرو، ان شاء الله تعالی دا امید لرو چې حکومت به موږ سره مرسته وکړي.
سرورم پینځم ورځ چې موږ خپل کلی وطن راغلی یو، تر اوسه پورې حکومت پاکستان موږ هیڅ شی نه راکړي. موږ مطالبه دا کوو چې موږ له خیمې راکړی شي، راشن دی راکړی شي، او زموږ سره دلته هیڅ پروګرام نشته. موږ چې کوم راغلی یو دلته د موږ سره یو ورکوټ افشان دی کټم نشته چې باغې باندې کینو. هر یو شی بالکل ختم شوی راسته شوی. نو موږ مطالبه ده چې موږ له خیمې راکړی شي، موږ له راشن راکړی شي، او مکمل چې کوم د آی ڈی پیز حق هغه موږ له راکړي.
خاص د جوټ وسیدون کوي او اذغان خون نمامې وو. نو دلته سروې غلا ټیم راغلی وو تقریبا د درو ورځو پوره، خو هغه سروې کې تقریبا په 130% آبادی نو مرمت شوی او نه هغه کړی وو. نو دا پکور دو چې دا سروې غلا روشي و د میر آبادی هغه پیرې چې نه څه چې آبادی کلیر شوی نه یې پکې. دا حکومت لم پکور دو او د کوم مینه ګون چې دغه لم پکور دو چې په دا باندې غور وکړي.
دا کور ویران دی کنه مو دلته ور ځان له بل کړی دی. کورونه ویران دی، بهر ناست یو، نه خیمې شته، نه یې چی میشته. ګورم ځان له بل کړی، کورونه ویران دی او بسته در پس واوره وریږي. یو څه بل څه تعلیمونه هم نشته، سکول هغه هم نشته دی.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدلی، نتیجه به ډېره زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا به پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
وایس آف امریکا ډیوا سره نه خبرونې سو شیبو کې به پای ته ورسیږي. خو تاسو موږ سره ملګري اوسېږئ. هم په دې سپو به تاسو د مشال ریډیو خبرونې واوري، او د ډیوا همکاران به یو بیا د پاکستان په وخت مازیګر 6 بجو، افغانستان په وخت مازیګر 5:30 بجو ستاسو په لور راځي د مهمو خبرونو او یو شمیر مهم پروګرامونو تر څنګ. د دې خبرونې وړاندې کوونکی زوم کلثوم کاکړ او د خبرونې پروډوسر و ماوس جلیل. ستاسو څخه اجازه تخلو، یو ښه ورځ ولرئ.